د امریکا غاګ دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی په قطر کې د افغانستان په سولې درې ورځې غونډه کیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د بندولو غوښتنه کړې ده. پاکستان د خپل لور لخوا د چمن پولې د پرانستلو اعلان وکړ، خو د افغانستان له لورې لا تړلې ده. د روان کال د مې په اتمه په کابل کې د جنکیو په ښوونځي باندې د ترهګرو د حملو او وروسته زده کوونکي جنکۍ لا اوس هم د ژور خفګان، رواني ناسازۍ او د ذهني فشار حالت څخه نه دي راوتي. پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټۍ په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سندرغاړو او پښتو موسیقۍ ته د ودې ورکولو لپاره د بیړیا ریکارډینګ پروډکشن سټوډیو جوړ کړې. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ.
ستړي مشه د لیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د جی وی په یو ساعته خبری خپرونې کې تاسو ته هرکلی ویم. ستاسو کوربه نامه نظر شهید یم. نن د سې شنبه نهی ورځ کال 2021 د اګست میاشتې لسمه نیټه ده. اما حال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې ماسپښین یوه بجه ده. تاسو د خبرو د سرټکي واوریدل. زو د لومړۍ موضوع ولوري ته چې د امریکې د دفاع وزیر لایډ آستن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان پر روانو حالاتو، سیمه ییز امنیت او ثبات او همدارس دوه اړخیز دفاعي اړیکو باندې خبرې اترې کړي دي. د دې څه فایده ده او امریکا د پاکستان څخه څه غواړي او پاکستان له امریکې څخه څه غواړي؟ په دې اړوند څېړنه تاسو ته وړاندې کوو چې نصر الله خان د څېړونکي اسماعیل خان صاحب سره کړې ده. راځئ چې په ګډه سره واورو.
زما خپل خیال ده چې دا درې واړه خبرې دي. په کې یو خدای چې تاسو د پټګان د ویان کم خبرې شوې دي د جرنلستانو سره کړه تاسو اورېدلي، هغه بیا دا خبره وروسته شروع کړه چې د پاکستان او د افغانستان په پوله باندې چې کوم د داغي د وینا مطابق کم ترکر داغي پناګانی دي هغه دې بند کړی شي. د پاکستان سره د دې خبرې په دې اړه باندې روان دي. دا هم وایي چې پاکستان په خپل هم د ترکر د لاس ډیر زیات خپل شوی دي او د امریکې دا خواهش چې پاکستان دې دا هم نه پورته کړي. نو یو هغه خبر بیا دوباره چې کومه مخکې پکې ده بیا امریکایان شروع کړی ده. بل امریکایان بدا غواړي چې پاکستان د خپل زور استعمال کړي، خصوصي استعمال کړي چې طالبان خبرو تورو تکیری درېمه چې کوم دی هغه پاشم دغه دی چې په سخت طریقه باندې په افغانستان کې د طالبانو چې کوم د پرمختګ دی په نظامي هغه ودرول شي په ځای باندې اور بندو شي او نور څو طریقې سره دا په ځای باندې د خبرو ودرېږي او طالبان خبرو تورو تکیری دی نه پسته خبرې تری شروع کړي او دا نظامی دا بریدونا دا زه په ځای باندې دیني نیول دا دې پد کی. نو دا دوه درې زما خپل خیال دار چې دا غدري او موضوعات چې په کومه دی امریکا پاکستان سره لګیا
اسمان خان صاحب وار پور پاکستان دا خبره کوي چې په طالبانو باندې هغه اثر نشته دی، هغه اوس طالبان د دوی د اثر د لاندې دومره نه دي. آی امریکا ور سره دا خبره مني؟
نو امریکې اوس هم دا دغه دی چې پاکستان د دې نه زیات کول شي. دا زما خپل خیال دی. یو زه مدغه ده چې یو صرف دا نه چې اوس پاکستان نه امریکا دا پاکستان نه غواړي چې طالبان سره خبرو کې چې د سولې پروسه بیا تر راشي خبرې تر سیاسي خبرې بیا راشو شي په دوه کې او یا د اوربند شي یا په څه طریقه باندې دا دغه پدې کې کمی راولي. اوس امریکایان د دې نه زیات هم غواړي چې خاص کر د پینټاګان دا چې کوم خبرې تر کیږي او ما چې کوم د پینټاګان د ویان ستاسو فورې د اومې کتو هغه کې ماته اوس داسې معلومي چې هغه یو د پاکستان نه دا هغه کوي چې پاکستان دې نور ګامونه پورته
کړي. څنګه تاسو چې پاکستان دې نور ګامونه پورته کړي که چېرې امریکا د پاکستان نه دا وغواړي چې تاسو هغه طالبان چې په مشران چې کوم په پاکستان کې میشته دي خلاف کاروي وکړي، نو آیا پاکستان دې جوګه دي چې دغه خلاف کاروي وکړي شي؟
زما خپل خیال دار چې پاکستان د خبره واځي کړه چې دی بدل تکي کینیډا کوآپریشن چې دی او تاسو په پاکستان په داخل کې بدی د افغان طالبانو خلاف هیڅ قسم داسې اپریشن نه ودغه باندې کیدا خو تاسو واځي کړه د امریکا.
خا ډیره زیاته مننه تاسو ویل چې طالبان ته دا واضحه کړې د امریکې ته چې طالبانو خلاف په پاکستان کې د نه اپریشن نه کیږي. عثمان خان صاحب ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګرانو لیدونکو او بریدونکو خبرونه پایل شوې ده او په دې خبرونه کې ستاسو د سیمي ریپورتونه او تازه حال روحي لرو چې دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي یوار بیا هم زو د افغانستان او سیمي ولوري ته چیري چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړوند درې ورځنی غونډه بکیږي اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د بندولو غوښتنه کړې ده په دې اړوند غواړو چې ستاسو سره په خبرونه کې روسای حال او تفصیل شامل کو چېړنې ولوري ته زو جهانگیر خټک سر زموږ سره د نیویارک خارز خملګری شوی د دیو چېړونکو هغه تر کله وایي سړی مشه په خیر راغلی خټک صاحب
ډیر مننه مونږ زه صاحب تاسو او کوم اوریدونکو ته ډېر سلامونه احترامونه
وعلیکم السلام خټک صاحب دغه کوم خبرې چې قطر کې روان کیږي د بین الافغاني خبرو او خواته آیا کوم پیشرفت یا ترقی یا پرمختګ به کوي او کنه او د دې کې به د پاکستان رول څومره مهمه وي
وړي ډیر مهمه غونډه ده ډیر مهمه غونډه ده چې کوم کې د افغانستان حکومت طالبان امریکا روس او قطر پاکستان چین اور طرح نور ہے وادو نے چکم کہ ازبکستان ہم شامل دے برطانیہ ہم پکے شامل دا روپائی ٹولن ہم پکے شامل دا دیر ہے وادو نے دی پکے چا استازی بولتا موجود بھی اور خبر ابا بالکل چکم با افغانستان کے حالات خرابی گی لگیا دی حقا حوالت رو خبر کی گی اور کوشش بدائیوی چا افغانستان کے چکم دا وقت جگڑا روانا دا دا یا خود بند کرلے شی یا دیکھے کم والے راوستلے شی طالبان دے دینا من کړل شي چې هغه دې نورو خاليو نیولو کوشش نه کوي او دا چې خبر اترو د پاره چې کم یو سیاسي تصفیه د پاره دي هغه ته زیاته توجه ورکړي او هغه کې زیات سنجیدګي ښکارې کی دي کې یقیني توګه باندې پاکستان یو لوی کردار شته نن د امریکای چې کم د دفاع وزیر دی لارډ آسټن هغه د پاکستان فوج سره لخر باجوا جنرل باجوا سره خبرې ترې شوې دي دا خبرې ترې ګوري د دې وډ نه اول شوې دي چې کوم کې په افغانستان باندې خبرې شوې دي امریکا دا پاکستان نه هم دکا هیللری دکا غي هسه هم دا چې پاکستان دې چې څومره اثر استعمال دکړي ولې چې په افغانستان کې یو انساني سانحه جوړیږي لګیا دا وری دا امریکای استاد خصوصي استاد زلمی خلیل داته هم الته موجود دي او هغه دې طرفه خو بالکل واضح توګه باندې اعلان کړل شوی دی چې موږ به طالبان ته یو واضح پیغام ورکو چې که هغه دغه پالیسی جاری ساتي نو دې په نتیجه کې به هغه په نړۍ کې بالکل یوازې پاتې شي او د امریکای د طرفه هم دوه خبرو کې لکه ماته درې اهداف نو اختیاري او خدا چې طالبان دې ته رضا کړل شي چې هغه دې دا جنگ بند کړي او بند ته تیار شي خبرو اترو ته توجه ورکړي دویم دا چې کم د هغه د طرفه چې کوم د تیمایز هیوادونه دي هغه نه دا ګارنټي واغستل شي چې هغه بدا حکومت نه مني کفر کې څوک هم په حکومت کې زور باندې راغلل لکه طالبانو چې کوم نیت کاری یا چې کوم مختلف خبرونه راځي لګیا دي هغه نه کوم دک کاری او دریم دا چې هغه دا هم وایي چې نړیوال
آیا تاسو ګڼئ چې امریکا چین روسیه او په قطر کې نور موجوده قوتونه به د افغانستان په لړ کې په یو خلوي او کنه او د دې ترڅنګ دا چې ګټې وحداو به بیلی بیلی وي او کنه نو د افغان جګړې مستقبل یا راتلونکي به څه وي هغه ته څنګه ګوري
ورزوم د کله نقطې ته راتللم چې د امریکای د طرفه دا حسد چې افغانستان کې څنګه حالات خرابېږي لګیا دي روزانه چې کوم خبرونه را روان دي دې په تناظر کې پکار نه چې نړۍ په یو پاڼه وي نړۍ په لسه په لحاظ په یو ځای وي په یو موټی وي او چې کوم لوی غوښتنه د امریکای د طرفه ده پوره نړۍ نه او په خصوصي توګه افغانستان پکوله چکم هوا دون دی هغینا چې افغانستان کې صدافې بدلون راوستلو کوشش کیږي هم نو هغه به نه منل کیږي. هغه به نړیواله کچه باندې هغه ته هیڅ قسم ته ریکگنیشن یا منل به نه کیږي. مقصد هم دغه دی چې طالبانو باندې دا فشار واچول شي او دې ته قانع کړل شي چې په جنگ باندې کاغې ټینګار زیات وي او جنگي فتوحات کاغې نړۍ ته ښایي. نو نړۍ په دې کې دغه دلچسپي نه لري چې دې په نتیجه کې افغانستان کې امن نشي راتلی او چې کم تاوتریخواله دی دا نشي کمې دی بلکې دا زیاتې دی شي. ځکه امریکې او نور هیوادونه او لکه پاکستان ذکر تاسو کړلو نور چې کم څومره هیوادونه دي هغې د طرفه کوشش په همدک کوي. تاسو وګورئ چې کم د بل ورځ د امنیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې کم غونډه شوې وه هغلته هم دا خبره شوې وه چې افغانستان شخړې حل سیاسي دی جنگي نشته دی او دا چې کچا کوشش دا وکړلو چې په زور باندې افغانستان کې حکومت لاس تکولو کوشش وکړلو نو هغه به نړۍ کې هیڅ حکم نه مني. اما په کل دا پیغام دی اور تر دا چې طالبانو باندې هر هیواد چې کم څومره هم اثر لري چې کم کې پاکستان هم شامل دی هغه په هغه باندې دا فشار واچوي چې هغه خبرو ته سنجیده شي. دا چې کم جنگي حکمت عملی هغه چې کم اوسن لاسه کړی دا چې لوی خاریو باندې قبضه شروع کړی دي هغه دې اظهار کړل شي او خبرو ته دې موقع ورکړل شي. ګوري افغان حکومت او طالبانو ترمنځ چې کم ورستو خبرې شوې نو هغه د جولای 19 نیټه باندې شوې چې کم کې دا فیصله شوې وه چې خبره اترې به جاری ساتل شي. نو هغه دوران کې خو مونږ خبره اترې ونه کتلې خو جنگ کې دیاتواله موقع تلو. اوس به دا ګورو چې آیا دو خبرو اترو په نتیجه کې دا جنگ کمې دی شي. ټولو کې لوی هدف په زما په خیال دا پکار دی چې فوري توګه باندې دا جنگ دې کم کړل شي یا بالکل ایثار کړل شي اور بند وکړل شي. ولې چې الته کې ډیر لوی انساني سانحه جوړیږي لګیا دی خلک په کډواله مجبور دي. ګوري په درو ورځو کې 20 ماشومان خپل ژوند بیل لري بے گناہ خلک لګیا دي خپل ژوند بیلی. نو ځکه کوشش د نړیوالو قوتونو همدکا ویبا چې دلته کې چې کم جنگ کې زیاتواله راغله دي هغه دې کم کړل شي او طالبان دې ته رضا کړل شي چې هغه دې خبرو اترو ته مکمل توګه باندې رضا هغه خوای چې موږ رضا یو خو الته کې لګه سنجیدګي دی وخای اور بند ته تیار شي او مستقبل حکومت په حواله ده خبرو کې چې مستقبل کې به کوم قسم ته حکومت راځي لکه چې مکمل افغانستان کا غي قابو هم کی په غي به نړۍ کې څوک مننه همدا کا پیغام دی چې کما په خل دی غونډه کې به مخ ته راځي.
ژوند او سي ډیره مننه خټک صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوي
ډیره مننه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره په بیړنۍ توګه مرستندویه اداره یونیسف ویلي دي چې په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې 20 ماشومان وژل شوي دي او 136 ټپیان شوي دي. یونیسف د ماشومانو د حقونو په سرغړونو بوګنونکي اندېښنه څرګنده کړې ده. کوم ریپورت چې تاسو ته وړاندې کوو دا هم ډېر زړه بوګنونکی راپور دی او کنه شي کتلې نو هیله لرو چې مې ګورئ. ګل رحیم ګل ساروان د آشنا تلویزیون خبریال ورغلی دی او دغه ریپورت یې تاسو ته تیار کړی دی.
ورسته یو خنړیو جګړو د ماشومان ژوند له جدي خطر سره مخ کړی دی. دا ویډیو یو له هغه د چی په دی ورسته یو کې په ټولنیزو رسنیو کې زیاته خوره شوې ده. دا عکس هم د هلمندي ماشوم دی چې زیات غبرګونی درلود. دا ورستی جګړو لامل د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې دو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجي صندوق یونیسف اندېښمن کړی دی.
Since Saturday 27 children have been killed 136 لته رشمبه راهي سويشت ماشومان وژل شوی او 36 ډیر ټپيان شوی دي. د یو ماشوم لپاره د دنیا په مخ افغانستان یو له بدترینو ملکونو دی خو په دې ورسته ورځو کې ډیر زیات تور ځای ګرځیدلې. په همدې خاطر یونیسف د جګړې په ټول اړخونو غږ کوي چې اوس تاوتریخوالی را کم کړي او د خبرو میز ته ستانه شي. دوی د ټول توان نه کار واخلي چې ماشومان خوندي شي او د ماشومتوب حقوق یې ورکړل شي.
یونیسف وایي چې د جګړې لامل د ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي. د افغانستان په سویل او شمال کې د جګړې د شدت لامل په زرګونو کورنۍ بې ځای شوي او ماشومان هم ورسره له کړاوونو ډک ژوند تیروي. روانو جګړو نه یوازې ماشومان بلکې په زرګونو ملکي وګړو ته مرګ او بل اړولې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې نن ویل چې د اګست له لومړۍ نیټې تر اوسه له 3000 نه زیاتو ټپیانو درملنه کړې ده. دا 3000 ټپیان په وروستیو جګړو کې ټپیان شوي دي. د لښکرګاه، کندهار او کندوز په ښارونو د طالبانو حملو ته په اشاره سره صلیب ویل چې خلک اوس له جدي ستونزو سره مخ دي. یوازې د جولای په میاشت کې 10000 افغانان په جګړو کې ټپیان شوي دي.
The conflict has been increasing over the last 6 months in Afghanistan.
جګړه تیر شپږ میاشتو راهیسې په افغانستان کې ډېره زیاته شوې ده. په وروستي ورځو کې اوس د جګړې لمن تر شارونو او له نفوس ډکو سیمو ته غځېدلې. د جګړې د لسکو نظر عام وګړو ژوند له خطر سره مخ کړی.
پام دی آل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو او بیړني مرستو د همغږي مرستيال مارتین ګورفیتس په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ماشومان خزي او سړي له جګړو اره ورځ رنځيږي. دغه په وینا افغانان بیړني مرستو ته اړتیا لري او د ملکی وګړو په وړاندې باید روانه جګړه پور بند ختم شي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او هم د افغانستان په اړوند زده یو بل ریپورت ولوري ته چې د روان کال می میاشت کې په کابل دشت برچی سیمه کې د جنکیو په یو خونځي باندې بریج شوی وو. درې بمی بریدونه شوي وو، په دې کې ګڼ شمېر زده کوونکي هم په نښه شوي وو چې د اتیا څخه زیات کسان پکې ووژل شول او همداراز یو نیم سل څخه ډیر کسان پکې ټپیان وو. زه په خپله د کابل سفر پر حال دغه خوانځي ته ورغله، ما حال ته میده زده کوونکو او د نورو قربانیانو سره خبرې اترې وکړې. تاسو لپاره مو دغه ریپورت راغون کړی دی. دا د کابل خار دشت برچی سیمه ده چیرې چې د دغه خوانځي و مخې ته هم دغه ځی کې درې چاودنې وشولې، او دغه چاودنې د روان کال په 2021 د می میاشتې 8 نیټې باندې وشوې. مونږ نن تاسو ته د دغه خوانځي د زده کوونکو د رواني حال او همداراز د کورنیو حال درکوو، او تاسو دغه خوانځي ته بیایو. دا د کابل په دشت برچی سیمه کې د جنکیو عالی لیسه ده چیرې چې د لومړۍ ټولګۍ څخه تر 12 خونې کیږي. د مې د 8 نیټې بمی بریدونو د خوانځي په زده کوونکو، ځایي اوسیدونکو او په خوانځي نه هېریدونکي ترخه یادونه او دا خونه پریښودي. شهربانو په همدغه خوانځي کې د 12 ټولګۍ زده کوونکي ده. د دې هم صنفیان او نزدې ملګري د خپل خوانځي ومخې ته ووژل شول.
جورج ترسیدیم فقط تنها ترسی که ما بود از
لمرگ ما ویره ختمه ده، او یوازنی ویره می ده خپلو عزیزانو ده لاسه ورکول دی. هغه ورځ و ویریدم ځکه چې درې چاودنې پر لپسې وسوې. زما ویره دا و چې وړه خور می په چاودنه کې نوی برابر سوی.
دا هغه ټولګی یا کلاس دی چې یو زده کوونکی هم ژوندی پاتې نشو.
کلینیک رسیدیم که انفجار اول شد به اندازه 2 متر، ما را موج انفجار بلند کرد دوباره زد به زمین.
کلینیک ته نږدې لومړۍ چاودنه وشوه چې تر 2 متر وی د ځمکې پورته کړو او بیرته ولګیدلو. غوږونو مې هیڅ هم نه اورېدل، بس هر لوري ته مې چې کتل نو جنکې پرتې وي او له بدنې وینې سسېدې. بیا د ځای پاسې دما او منډه مې کړه چې دویمه چاودنه وشوه او بیا هم هلته څو شېبې ولوېدلو چې خون کې مې راورسېدل او مونږ یې راپورته کړو او په بل لور روان شو چې درېمه چاودنه وشوه. هغه وخت نو د جنکو حالت ډېر خراب شو، په هر لور چې تختېدلو هلته چاودنه کېدله. نور نو په ځان پوه نه شوم چې څو شو او بې هوښ شوم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همکارو یا اوچا ادارې لمخه په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو په مرګ ژوبل کې 40% یې ماشومان دي. دا مهال د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې هم د ځنډ ښکار دي او په وروستیو کې تشدد هم زیات شوی دی. معصومه وایي په دې جګړه کې ولې د ښوونځي پیغلې وژل کیږي؟
الان که دارن گفتگوهای صلح جریان داره انجام میشه.
صلح په دوها او استانبول کې چې د سولې کمی خبرې کیږي مونږ ورته هیڅ هیلمن نه یو. صلح وجود نه لري. که طالبان حکومت ته هم راشي صلح نشي راتله. مونږ خو جنکه یو، مونږ خو فوزیان نه وو. کاش چې مونږ نظامیان وو یا د دولت کارکونکي وو چې دوی مونږ وجلی وي نو زړه به مو دومره نه خوږېدو. مونږ د ښوونځي جنکۍ وو، مونږ ټولو روژه لرله، مونږ تږي وو. ما ولیدل چې ټپي شوو جنکو جړل او یو څاڅکی اوبه یې غوښتې چې د سوځېدو د شدت بدن اور اخیستې وو. فریاد یې کولو چې د مونږ سره مرستې وکړي.
د خوانځي اکثره زده کوونکي د پیښې وروسته رواني حالت سره مخ شوې دي. ځینې وايي دوی شاک لیدلې او ډیپریشن ښکار شوې دي. د دوی د زهنی درملنې لپاره دوه بیلابیل سازمانونه کار کوي چې روغتیايي عملیې په روزانه ډول خوانځي ته ورځي.
اتلس سوه کسان دلته ثبت رجستر شوې ده، دغه متعلمینو، او دوی ټول مشکلات ټول استونزې روحي رواني چې دي مونږ دلته ثبت رجستر کړی ده. او ځینې استونزې ده چې ډېر وختي دوا خوړي، دا داسې بعد ادامه عمومي.
د دې ښوونځي زده کوونکی عبدالخالق د پیښې وروسته د سخت رواني حالت سره مخامخ شوی دی او اوس د ډاکترانو سره د درملنې لاندې دی.
نزدیک مې دروازې مکتب رسیدم.
زه د خوانځي ورته نږدې وم چې چاودنه وشوه. ځمکه ولړزېده، ډېر یېرېدلی وم. بیا ښکته لاړم، هلته دویمه چاودنه کې مې سر ولګېده او ډېر ګنګس شوم او په ځان نور ونه پوهېدم. خو کله چې بیرته را ولاړ شوم نو شهیدان ډېر وو، هرې خوا ته وینې وې او د غوښو ټوټې وې. بیا ورو ښه شوم، ژبه مې بیرته سمه شوه، خبرې کول مې پیل کړل. دلته چې راځم او دوی سره غږېږم نو آرامښت احساسوم.
د رواني حالاتو نړیوالې څېړنیزې ادارې انټرنیشنل سایکالوجي اورګنایزیشن لمخه د افغانستان او یا سلنه خلک رواني روغتیا ته پام لرنه غواړي.
قسم مراجعینی که برمو انجمن و برای مسابقه
کوم کسان یا ناروغان چې راځي هغوی د دې پیښو وروسته د غیر نورمال رواني حالت سره مخ دي. تر ټولو زیات ناروغان د پی ټی ایس ډی ښکار دي. دوی له خوانځي هم ویریږي ځکه چې دا پیښه دلته ورسره شوې وه. موږ ورسره کار کوو چې بیرته یې دماغي حالت ښه شي.
د ټپي شوی زده کوونکی مور ګل بیګم وایي د یوې مور په توګه د هغې ورځې تصور هم بیا نشي کولی چې په زړه یې څه تیر شوي دي.
د هغې ورځې قصه نشم بیانولی، ډېره ژړونکې او دردونکې ورځ وه. هغه ورځ چې مې لور راغله پړونې او د ښوونځي پسته یې په وینو لړلې وه. دا لور خو مې ولیده، خو مشره لور مې چې د 12مې ټولګۍ زده کوونکي ده هغه ورکه وه. دومره ورپسې ګرځېدلې یم، دومره منډې مې وهلې، خو لور مې ډېره ناوخته مخامه کې وموندله. حالت یې ډېر خراب و، هره شېبه یې ژړل او بې هوشه کېدله.
په افغانستان کې روانې جګړې او تشدد د هېواد ولسي وګړو په ژوند، عامې روغتیا، امنیت، تعلیم، زیربناو یا انفراستراکچر او نور ټولنیز ژوند سخت اغیز کړی دی. د امریکې واټسن انسټیټیوټ د یوې څېړنې له مخه په افغانستان کې ملکي وګړو تر ټولو زیاته قرباني ورکړې ده، چې په تیرو دوو لسیزو کې 2,40,000 څخه هم زیات کسان د طالبانو او توندلارو ډلو په حملو، بریدونو، بمبارۍ او هدفي وژنو کې وژل شوي دي.
دلته اوس پرې دغه دیوال ویجاړ او سوری سوری دی، د دغه پیښې نشانې اوس هم دلته شته. میاندې هم چې له دې لارې تیریږي هغوی هم ذهناً نارامه دي، او زده کوونکي هم وایي چې دوی د ذهناً سخت نارامه دي. مناظر شهید، وی او ای، دیوا، امریکا غږ، کابل.
د تیرو دوو دریو اونیو راهیسې په کالیفورنیا کې میشت افغان ټولنې د احتجاجونو یو لړۍ پیل کړې ده. دوی وایي چې د دوی لاریونونو او مظاهرې به تر هغه دوام ومومي تر څو مثبت نتیجې ترلاسه کړي. دې نه وړاندې دوه احتجاجونه په کالیفورنیا کې د بیلابیلو پوهنتونونو افغان زده کوونکو لخوا جوړې شوې وې. راځئ چې تفصیل یې د راشد فراز څخه په دغه ریپورټ کې په ګډه سره وګورو چې ستاسو لپاره یې تیار کړی دی.
دا د کالیفورنیا په فریمانت سیمه کې د افغاني کلتوري ټولنې لخوا د طالبانو په ضد او حکومتي نظام د ملاتړ لپاره جوړه شوې احتجاجي مظاهره ده. دا مظاهره په تیرو دریونو کې د ریاست په کچه د افغان ټولنې دریم احتجاج دی. دوی په افغانستان کې د یو دوامدار امن او تلپاتې سولې په هیله راوتلي.
دا ملت نور ستړی دی او دا ملت نور د دواړو طرف نه وچل کیږي. نمون غواړو چې د ملت ته نور صلح راولو، او د دې مظاهره هدف صرف او صرف صرف باندې ده چې دا نور د جګړې فایل او د دې جګړې ختمول راشي کړي ملکي او بدی ملکي او صلح راشي.
طالبان تر هغه د افغانستان یوازې دښمنان نه دي، د انسانيت دښمنان دي.
احتجاج کې ګډون کوونکي وایي دوی یو جامع هدف لري چې نړۍ ته وښایي افغانان په خپل خاوره د طالب وسلوالو پر ځای د یو جمهوري او د اولس ټاکلي حکومتي نظام ملاتړ کوي.
دنیاوالو ته دا پیغام ده چې موږ په دونه غټه تاسو سره چروتی یو، موږ ان تر هغهري واړو او تر هغه نور په دې خاوره کې نه پرېږدو په هیڅ حالت کې. او د دې مخابني شو موږ ژوندۍ قوم یو، ژوندۍ قومونه به خپل ژوند هغه وخت هغه کوي چې دوی خپل موجودیت وخی. نو موږ راغلو چې نور خپل
موجودیت. تمال په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ روانه جګړه کې تاوتریخوالی زیات شوی او ګڼ شمېر انساني مرګ جوبل پکې رپورت کیږي. د افغان چارواکو پرنګ په دې مظاهرو کې هم د ټولنې وګړي د افغانستان د حالاتو ذمہ دار ګاونډي هوادونه ګڼي، او په خصوصي توګه په پاکستان د افغانستان په کورنو معاملاتو کې د لاس وهنې او یو پراکسي جګړه مخ په وړاندې بوتلو تورونه لګوي. دوی د نړیوالو غوښتنه کوي چې په پاکستان د فشار راوړي چې د افغانستان په سوله کې مثبت رول ولوبوي.
طالبانو ظلم په افغانستان کې بې نهایت شروع کړی دی، او دغه طالبان چې د کوم ملک نه حمایه کیږي هغه پاکستان دی. دا باید د دې مظاهرو سره ښکاره شي او پاکستان په خلکو ته په صحیح معنا باندې وپېژندل شي چې پاکستان د افغانستان په کارونو کې فوق العاده مداخلت کوي.
تیره اونۍ د افغانستان په درخواست باندې د ملګري ملتونو د سکیورټي کونسل یا د امنیت شورا ځانګړې غونډه بللې شوې وه. دغه غونډې ته د وینا په موقع د افغانستان مستقل نماینده غلام محمد اسحاق زئی په پاکستان تورونه ولګول چې دغه هیواد اوس هم په افغانستان کې د ترهګرو حمایتي دی، خو د دغه تورونو د ځواب لپاره پاکستان دغه غونډې ته نه و بللې شوی. د غونډې وروسته د ملګري ملتونو لپاره د پاکستان مستقل نماینده منیر اکرم په ټویټر خپل یو پیغام کې په دې اړه افغان څرګند کړو. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان ګاونډی دی، او د افغانستان د امن او استحکام سره د پاکستان امن او استحکام تړلی دی. بل اړخته احتجاج لره غلی د افغان ټولنې یو وګړي زاهد مومن د افغانستان د ستونزې جرړه په کور دننه ویني. نوموړي زیاتوي چې په افغانستان کې سوله یوازې د خبرو اترو د پروسې له لارې ممکنه ده، او دا حل کېدای شي چې د خبرو اترو اختیار د ټولنې د اصلي نمائندگانو په لاس کې وي.
صلح چې په یو ملک کېږي چې یو طرف نه چې دښمنی او بل طرف ته صالح کسانی هغه ورشي او صلح ما سره شي.
دشمن دشمن سره سول هني شي کوله دا نینی نظام کې کډ عبد الله تلې دی کډ عبد الرستم زوی دی کډ محقق دی دا خو په طالبان سره په جنگ شریک خلک دي سره څنګه سول هو دشمن دشمن سره سول هکول شي افغانستان څلور دیش ملیون خلک دي څلور دیش ملیون خلکو کې ډېر ښه خلک موږ په هر ولایت کې لرو معزز خلک لرو مشران لرو قومي مشران لرو سپینګر لرو مدني ټولنه خلک لرو چې دغه په دې سول هکې وي زاری به طالب لا کړی وي همداسې خپل ورشم طالب ګیروزنه به ونیسم چې ورته څه غواړي
مظاهره کې ګډون کوونکو د یو لاریون وروستو په دې پیغام سره خپل احتجاج پای ته ورسوه چې د دوی لاریونونه او مظاهره به تر مثبته نتیجې پورې دوام لري. راشد خټک، وی وی ډیوا، سان فرانسیسکو.
پاکستان د خپل لور لخوا د چمن پولی د پرانستو اعلان کړی دی، خو د افغانستان له لوري لا دغه پوله تړلې ده. د چمن مرستیال کمشنر جماداد خان مندوخیل له رسنیو سره خبرو کې ویلي د چمن پوله د افغان طالبانو لخوا تړل شوې ده. که دوی غواړي پوله خلاصه کړي نو دا به ډیر ښه وي. راځئ چې تفصیل یې د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو چې په زرګونو خلک دغو پولو دواړو خواو ته بندي او تجارت هم په ټپه ولاړ دی.
حکومت پاکستان وایس د دوی له طرفه د چمن او سپین بولدک ترمنځ پوله خلاصه ده. مخکې هم د دوی له لوري د پولې د بنیادو په اړه څه قسمه خبره نه ده سوې، خو افغان طالبانو دغه پوله بنده ساتلې ده. د چمن د ضلع مرستیال کمشنر جماداد خان مندوخیل دا خبره د وی وی ډیو سره وکړه. نوموړي نوره زیاته کړه، د ځایي قبایلو او تجارانو پر غوښتنه د پولې څخه د تیرېدو په وخت کې زیاتوالی راوستلی دی چې د خلکو او تجارانو په مشکلاتو کې کمی راسي.
مخکې لا اته تر یولس بجې خلاص، اوس بل اته بجې بیا تر څلور بجې خلاص وي. او بل په دې بارډر باندې کله هر چا سره شناختی کارډ وي یا تذکره وي هغه هم په دې بارډر پاکستان ته راتلای شي. او په دې باندې ټریډ هم د ټریډ سکمه گاډیان دي هغه ته هم اجازه دي هغه هم لا اته بجې واقع بیا تر څلور بجې په دې بارډر راتلای شي. پاکستان ګورنمنت د مخکې هم نو بند کړی.
پینځه ورځې مخکې د افغانستان پر سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک په نقابز افغان طالبانو دغه پوله بنده کړې وه او د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کول چې د پولې د خلاصون په موده کې د زیاتوالي راولي او پوله د یو مخ د عادي خلکو په مخ خلاصه وساتي، خو حکومت پاکستان یوازې د خپل طرف نه پر افغان تذکره او د افغانستان د طرف نه پر پاکستاني شناخته کارډ باندې و خلکو ته د کورونا ازموینې د شر سره په پاکستان کې د راداخلېدو اجازه مخکې ورکوله او اوس هم پر خپله دغه خبره ولاړ دی. خو د پولی د خلاصې دوه په موده کې زیاتوالی راوستو د حکومت پاکستان پر دغه خبره باندې افغان طالبانو تر اوسه خپل غبرګون نه دی ښکاره کړی او د چمن پوله نن پنځم ورځ هم بند ساتلې وه چې له وجې عادي خلکو او ترانسپورټرانو ته سخت مشکلات ورپیښو. سپین ژوري بابا عبدالعزیز د افغانستان د بادغیس ولایت څخه او پاکستان ته د علاج لپاره راغلی وو او دا وخت پر چمن پوله بند پاته دی.
خپل مریض یې هم ویل چې ما دوایي ته تللی وم، بغیره مې خلاص کړی دی او دلته پروت یم. زموږ خواهش دغه چې د پاکستان د حکومت څخه او د طالب د امارت څخه چې پر موږ د ساتنه نه تېروي. عجز شپږ تنه کول هلته پاته دی، هیڅوک نه لرم. هغه یو زوی لوی زوی مې دغه دی چې راسره دی، سرګ سوکالو الک دی، هغه مې تللی و خواري ته. د هغو بچیانو پسې زه ډېر پریشانه یم.
بخت کرم اپریدی پر خپل ټرالر باندې د افغان ترانزیت ټریډ کانټینر د کراچي څخه رالوټ کړی دی. دا وخت په چمن کې بند پات دی او د سختو مشکلاتو سره مخامخ دی.
بیخی ډیره ګاډیانې ولاړې دي، تقریبا 800 ګاډیا خواته ولاړې دي، تقریبا 2-3000 ګاډیا دی خو ولاړې دي. د چې بیا دروازه خلاصه شي تقریبا چې په شل 15 ورځې کې خو صرف د لار سره نه خلاصيږي، د ګاډیا سره نه پځي کیږي. دا ګرد معاملې خرابا کړي د دروازې د واجې ده.
د دواړو دولتونو ترمنځ پر چمن پوله سوداګریزي چارې کوونکي ځایي تجاران هم د پولې د بندېدو له امله د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي چې دواړو طرف ته د نوډي میوه، سبزیانو او د نورو خوراکي شیانو څخه ډکه پسوونه لاري ولاړې دي چې پکښې مالونه دا وخت خراب شوي دي او دوی د کورونا رپو ځانونو سره مخامخ دي. نعمت الله سرحدی وی وی ڈیوا چمن
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د دې ګرانو لیدونکو خبرونه دوام لري. په دې خبرونه کې تاسو د سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو چې کورنۍ رپورټونه دی او تاسو سره به وار په وار شاملو. د دې ترڅنګ نړیوال راپورونه هم لرو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. زو د محل د بلوچستان سوبې ولوري ته چیرې چې د ترهګرۍ ضد څنګه ادا کوي چې دوی د کوټې خار ته نږدې عملیاتو کې 15 ترهګر وژلې دي. دوی د بلوچستان لیبریشن آرمی سره تړاو لري او مهم حساس ځایونه په نخښه کولو پلان درلود او دوی د شرپسندۍ لوی پلان یې ناکام کړی دی. راځئ چې د دې تفصیل د حمید سمسور څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو وګورو.
د ترهګرۍ د مخنیوي اداره د کونټر ټریریزم ویان له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې دغه عملیات وکوټې ته نږدې د نیو کهان مری کیمپ د شالکوټ د پولیسو د تانې په سیمه کې ترسره سو. د سی ټی ډی ویان ادا کوي چې د دقیقو د پټو شبکو لخوا و دوی ته معلومات ورکړل سو چې د بلوچستان لیبریشن آرمی د ترهګرو یوه ډله په نیو کهان سیمه کې تګ راتګ پیل کړی دی او د کوټې په اساسو سیمو کې د ترهګرۍ د پیښو پلانونه ترتیبوي. د سی ټی ډی ډلې دغه سیمې له ورغلې لومړی و دوی ته د تسلیمولو امر وکړي. دوی ناڅاپه ډزې پیل کړې. سی ټی ډی هم د ځان خوندي ساتلو لپاره ځوابي ډزې وکړې. د بلوچستان د ترهګرۍ د مخنیوي د ادارې ویان ادا کوي چې د ډزو له درېدو وروسته د 15 وسلوالو مړي دوی وموندل. په دوی کې دوه یا درې بیا په تیښتو کې بریالي سو چې په تیاره کې له دوی څخه ورک سو. د کونټر ټریزم لخوا په خوارسوي اعلامیه کې یوازې د دوو کسانو پیژندګلوي سوې ده چې د یوه نوم خان محمد او د بلغه بیا جمیل شای. دوی د چا زامنو او د کوم ځایو په دې باب هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. سی ټی ډی ادا کوي چې له دوی څخه وسله هم نیولې ده. دوی د لوړې کچې عملیات پیل کوي. سیمه ییز خبریال امین الله پترت د حکومت و دوه عملیاتو ته تشک په سترګه ګوري.
کوم کاروایی نن د کوټې د پکاهان کیمپ سره سره ده مشکوک واقعیا د سکیورټی پلان تقریبا د دې ناکام وي. اوس دوی ورځې مخکې تاسو ولیدل چې د کوټې کوم خاص سکیورټی زون و سرینا چوک سره په خاص حساس د پاتیر دي د پاکستان د سکیورټی ادارو غا اسمبلی د های کورټ دلته د ماکی وست په دا رقم دي چې سکیورټی ستاغه ناکام وي تامن امن نسی کنټرول وري او د شهر په نور اطراف کې بچنګ سکیورټي ونه کې چې مقابله وسوله د ترهګرو په نامه وولي. نو یو ورځ دوه ورځې بعد هغه کورنۍ راسي بیا پرېس کانفرنسونه وکړي چې د ازموش خلک یا ازموش کوم بچ د خیمې اس مخ کې وولي پورته کړی ونیولې ول کوم دی وسو د ترهګرو په نامه وژل دي. آیا د ترهګر وکنو آیا د خو مخ کې نه نیول سي په دا رقم د مشکوک مقابلو بجای دا پکار دی چې سم سکیورټي پلان جوړ شي. نو دا راتلونکي د یو هفته چې د 14 اگست پورې نو دغه واقعي ډیر سخت ورځي دي. هر څوک چې دی هغه خپل پلان لري.
دا عملیات سی ټی ډی پر داسې محل باندې کوي چې په کوټه ښار کې په تیرو دوو ورځو کې درې بمی چاودنې سوي دي چې یوه د سرینا هوټل سره دوی بیا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د 14 اگست په مناسبت باندې د بیرغو پر پلورونکو باندې لاسیز بمونه غورځول سوي دي. د دوو پولیسو په شمول په دغو پیښو کې درې کسان وژل سوي او 10 د نږدې ټپیان سوي دي. بلوچ ملت فعاله ادا کوي چې امنیت خوندي ساتونکي ادارې دلته خلک په زور باندې بې درکه کوي او وژني او بیا ویچ په مقابله کې ووجل سو. دوی ورځې وړاندې حکومت لس ناپیژندل سوي کسان وکوټې ته نږدې د دشت په اډیره کې و خاورو ته وسپارل. وایس پار بلوچ میسین پرسن ادا کړي و چې دا بې درکسوي بلوچستان دي، خو حکومتي چارواکي بیا دا ادا ردوي او ویي چې ځینې خلک دلته د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ضد باندې منفي پروپاګنډ کوي، دوی بدنامه کول غواړي. حکومت ویي چې ځینې خلک دلته د سیپیک منصوبه د ناکام کولو په تکل کې دي. چې کله د پاکستان د خپلواکۍ ورځې رانږدې شي نو دلته بریدونه دوی زیات کړي. حمید سمسور، ویډیو کوټه.
د بلوچستان د خبریالانو تنظیم بلوچستان یونین اف جرنالیست له لوري د کوټې پریس کلب و مخې ته احتجاجي مظاهره شوې ده. دغه مظاهره د پاکستان د تو وتلو خبریالانو په تیرو ورځو کې د نیولو پر ضد وه. خو د خبریالانو د تنظیمونه دغه تورونه ردوي، وایي چې حکومت د خبر پر ازادۍ بندیزونه لګوي. د پاکستان مرکزي حکومت د خبریالانو د تنظیمونو دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې تل یې د خبریالانو او خبر د ازادۍ خیال ساتلی دی. راځي چې تفصیلی د حفیظ الله ستوري شرانی په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
زما نوم سلمان اشرف دی، زه په دغه بلوچستان یونین اف جرنالیست پرزیدنټ یم. نن چې زموږ مظاهره وو، د دې زموږ په دغه دوه صحافیان اف آی اے گرفتار کړي وو بغیر وارنټ بغیر کیس په لاہور کے اغو خلاف مش مرکزی تنظیم پی ایف یو جے احتجاجی کال ورک والی مش پداغا حوالہ پا گرد پاکستان کی چ کم کم سٹیشنان دا پداغا پیرا یونین پداغا مش پدی والا خپل احتجاج ریچارٹ کونگ دا پارا دا تھا مش پا گڑ سویو پدی کے مش احتجاج پدا کرویو چی صورتحال پدا دی چی ہر پا روز کیا دی سائپیان آواز بندو دنگ دا پارا آزادی صافت بائندے کدغن دا پارا کله په مشته به گرفتار کوي، کله په مشکله په مقدمات جوړه، کله په مشته دیسه به الله پتا کی چې خلک ته نه معلوم په چیرې زموږ عزیزان قریبان زموږ اړوندان په چیرې اوسېږي. نن چې زموږ مظاهره او د دې خلاف وو، موږ په فدرال ګورنمنت ته دا وایم چې دا صورتحال چې کم نن سبا پیشیږي صحافیان ته، موږ په دې سره برداشت نه سي کولای سم. موږ په دې خلاف ډېر سخت احتجاج وکوم. د دې په حوالہ زموږ چې مرکزی قیادت دا هغه سره موږ رابطه کړیو، هغه موږ ته گائیډ لائن ورکړي. هغه په حوالہ مشګر د پاکستان کې ټول صورتحال په جام کوم، احتجاج په جمهوری انداز، آزادی صحافت، آزادی اظهار رائے باندې چې کم پابندیان لګی، د دې خلاف موږ په دغه کو
شہزادہ ذوالفقار زما نوم دی او پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سم صدر ہیں. او خبر ادا دی چې پاکستان کې آزادی صحافت شج دی. ما خلوز دا صحافت د پاره صحافیان د پاره نوې خبر دی چې آزادی بالکل دلته صحافت ستا، مگر صحافت حکومت په منشا په باندې چلیږي. حکومت هم کوشش کوي چې خپل مرضی باندې ٹی وی چینلز، اخبارات، صحافیان قلم اغوی واخستلا او خپل په مرضی چلی. هر شے صحیح دی که څوک لیکي او تنقید کوي، ډیر پازیټیو مثبت طریقہ باندې دغه کوي. هغه دا وایي چې دا بیرونی ایجنډا دا دغه دار دی. نو دا همیشه په پاکستان کې دا سلسله شروع دی چې څوک سیاسي ګوندونه کدا خبرې کوي حکومت خلاف، وایي دا غدار دی. یو صافی کدا خبرو کی وای غدار دی. نظما دا خیال دی چې دا اوس حکومت به دا ضرور طے کوي چې دا غداری سرٹیفیکیٹ چې کم مشین پرنٹنگ مشین لگیدل لگولې دی باید هغه بند کی. هغه بند کی اور حقیقی مانو باندې کدا معاشرہ کې جمہوری دغه باندې طرز باندې نو چلولا، نو دا خلق به ولاړی جی، خلق به راضی. دا صافیان پورته کوونګ او وړنګ دا سک دغه دی چې په لاور کې چې دوه سینئر صافی ځان سره وړي اور بیا به خالی دغه کوي اور ریا کوي. ولې ریا کوي؟ چارجیز وو حکومت تا گرفتار کوله، تا په کورٹ کې تا پېښوله. دا خو نو نسوله، د دې مطلب حکومت کمزور دی، حکومت خپل په موقف کې کمزور دی. نو دا خبره اوس دغه نسته ګرده دنیا چې دی، گرد دولتوں پر گرد دنیا کی چی دئی پاکستان چی دئی پر نظر کے ساتھ لی دئی
دوی مانیټر کوي، نو بهتر دا دی چې هغه کار مه کوئ چې سبا تاسو لپاره مشکلات جوړ شي. موږ خو دا وایو چې دا ملک خیرخوا موږ یو، دا ملک خیرخوا چې دی تاسو نست. پازیټیو پازیټیو پازیټیو.
د ډیوې سره د ملتیا مو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیا زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته د قبایلی زلو د مخالفه سیاسي ګوندونو د صوبایي اسمبلی غړي وایي چې د صوبایي حکومت لخوا دوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره فندونه نه ورکول کیږي، یو حال ته روان ترقیاتي کارونو څخه دوی با خبره هم نه ساتل کیږي. راځي چې تفصیل یې واورو او د دې تر شا علتونه څه دي. ارشد مومن ستاسو لپاره ټول راغون کړي دي په خپل ریپورت کې.
د باجول ضلع نه د جماعت اسلامي د صوبایي اسمبلی غړي سراج الدین خان دی وته وویل لا هم ورته د خپلې حلقې د ترقیاتي کارونو لپاره پند نه دی ورکړل شوی، او وایي چې کوم ترقیاتي کارونه روان دي هغه زیاتره د پاکستان پوز لخوا ترسره کیږي، او د کار مکمل کېدو په صورت د پرانستې لپاره هم دوی نه رابلل کیږي.
لکه مطلب دا سړکونه سکولونه ټیوبلې دا اوس آیا دا پند زمونږ دی یا مثال خبره کم دی نه دا مونږ ته پته نشته دی، خو کارونه کوي او دې کې شک نشته. هلته ابتداګانې بیا په هغه خلکو کوي مثال خبره پسې خلک دي کوي نه، بیا په هغه خلکو کوي چې هغه ملک یو یا مثال خبره داسې خلک وي، نو بیا هغه زمونږ دپاره خبره نه ده.
بلخوا د شمالي وزیرستان نه منتخب د صوبه اسمبلی غړی میرکلام وزیر وایي دوی په قبایلي زلو کې د پندونو مصرف کولو خبره بیا بیا په اسمبلی کې راپورته کړي، خو تر اوسه فقط 40% پند د منتخب نمائندګانو او دا وی وکړه چې پاتې 80% پندونه د پوست په لاسو مصرف کیږي.
نو البته چې کوم ده د فوج په ارڅ باندې ډېر ډایرکټلی کنټرول د چمنګ په ار انداز باندې کم کار دوی کوي،
همدغه سي د مومندونو د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی غړي نثار مومند ویل چې دوی ته هم خپل حلقې د پاره طریقتي پندونه نه دي ورکړل شوي.
یو پیسې پند هم نه دي ملل شوی، او دا غي سره سره چې دا غي نه علاوه چې کوم کارونه کیږي ښکاری نو هغه زمونږ په لاسونو باندې نه کیږي، هغه هم د یو مخصوص ادارو په لاس باندې روان دی او هغه کیږي.
تیر ورځ د سپران سټینډینګ کمیټې کې هم دا خبره راپورته شوې وه چې قبایلي زلو کې ترقیاتي کارونو پندونه ولې د پوست په لاسو مصرف کیږي، خو په دغه ورځ د کمیټې مشر کوونکی سېنیټر هدایت الله دی وته وویل چې دغه څو کاله پخوانی خبره وه چې کمیټې کې راپورته شوه، او اوس چې کوم پندونه هم په قبایلي علاقو کې خرج کیږي هغه د صوبای حکومت په لاسو مصرف کیږي.
اوسنی کارونه خو صوبایي حکومت پیور دی، صوبایي ګورمنټ دی چې صدر فوج سره مداخلت پکې نشته.
پوز لا هم په دې اړه سن دی ویلي چې دوی په قبایلي زلو کې ترقیاتي کارونو باندې پندونه د کم مد نه مصرف کوي، خو وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پیښور دوره کړې وه، او د پاکستان سرکاري خبری اداري اي پي پي یو خبر کې د اي اس پي ار د قوله ویلو چې وزیر اعظم عمران خان د پوز مشر د صوبې وزیر اعلان او گورنر ته په قبایلي زلو کې په روانو معاشي او ټولنیزې د پرمختیا پروژو په اړه احوال تیر کړل شوی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ډیوې ګران اوریدونکو او اوریدونکو، د موسمي بدلون په اړه حکومتونو په کچه د ملګرو ملتونو ډلې د دوشنبه په ورځ یو ریپورت کې ویلي دي چې بغیر د څه شک انسانان د نړیوال موسمي بدلون ذمہوار دي، او تر د خطرناکې کچې پورې د تودوخې سوا کېدو د مخنیوي لپاره د چاپیریال ته د زیاني ګیسونو کمی کې راوستلو په لړ کې باید چې هڅې وکړی شي. راځئ چې تفصیل یې د ارباب محمود علي څخه په دغه ریپورت کې واورو چې ستاسو لپاره راخیستی او راوند کړی دی.
د یونان د ایویا جزیره په ځنګلونو کې د اور لګیدلو په وجه خلک د علاقې نه کډه کوي. سیمه کې ګڼ ځنګلونه دي او د سختې ګرمۍ په وجه دا راسته شوي وو. په داسې حال چې په ګرمیانو کې د درجه حرارت کچا 15 ډیګري سینټیګریډ ته رسیدلې ده، د یونان په ګډون دا وخت ترکی او اټلی کې هم په ځنګلونو کې اورونه لګېدلي دي. د ساینس پوهانو لخوا همدا یو پیغام دی، موسمي بدلون په سر را رسیدلی دی.
We'll be having these forest fires.
The Mediterranean pa jangalunu ki ba was har waqt urune legi. Zama matlab de da la shuru da. Waqt saraba halat nur hum kharabi gi.
Da intihai garme aw sukle pa waja da waqt da Mediterranean na waqla tar da Siberia aw ba tar da California pore pa jangalunu ki urune legi dali di. دا رپورٹ د حکومتونو په کچه د موسمی بدلون لپاره د جوړ شوی ډلې 200 ساينس پوهانو تیار کړی دی. دوی وایي دا وخت د نړۍ د ګرمایش کچه د سنتي دور نه د وړاندې وختونو په مقابله کې 1.1 ډیګري سینټیګریډ سیوا شوی ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل د رپورٹ څرګندونې د انسانانو لپاره سره کرښه بللې ده.
د صنعتي دور نه د وړاندې وختونو په مقابله کې په تیرو څلورو لسیزو کې د ګرمۍ کچا سیوا شوې ده. د دې وړاندې داسې ګرمۍ نه ده تیره شوې. د دې سره سره په دې کې هیڅ اختلاف نه دی پاتې چې انسانان د موسمي بدلون ذمہ وار دي.
کوبرټ وایي د انسانانو په وجه انتهایی موسمي پیښې رامخته کیږي، لکه زیاته ګرمۍ، سخت بارانونه او وچکالي زر زر راځي او لا شدت یې نور هم سیواوي. رپورٹ کی خبرداری شوی که صورتحال هم داسې روان وي نو د سنتي دور نه د وړاندې وختونو په مقابله کې به تر د کال 2013 پورې د نړۍ د ګرمایش کچا تر د 1.5 ډیګري سینټیګریډ پورې سیوا شي. کال 2015 کې د موسم په اړه د پیرس په سرمشریزه غونډه کې همدا حد ټاکل شوی وو او ډېر ساینس پوهان دا یو سوک ګڼي. دا د وړاندې پیشنګوی نه د 10 کاله وړاندې شوی اندازې دي. رپورٹ کې ویل شوی دی چې د دې پیړۍ تر اخره پورې به د سمندر د اوبو کچا تر د 2 میټرو پورې لوړ شي، چې معنا یې دا ده چې د ساحلي سیمو اوسیدونکو په میلیونو خلکو ژوند به د خطر سره مخ شي. آرکټیک هغه سیمه ده چې هر وخت یې په واورو کې ډوبوي. رپورٹ کې ویل شوی دی چې تر د کال 2050 پورې به کم از کم یو کال داسې رامخته کیږي چې په آرکټیک کې به بیخي واوره نه کیږي. خو ساینس پوهان وایي د دې حالاتو د راوتلو لار شته دی او هغه دا که چرې په سمدستي توګه د چاپیریال لپاره زیاني کیسونو کې کمی راوستل شي نو بیا ډېر بد صورت حال نه ځان بچ کولی شي او نړیواله تودوخه هم په شا کولی شي.
دا سینه ده چې موږ به څه لږ ډېر بدلون راولو یا اخوا دې خوا څه ګامونه به پورته کړو. دا به زموږ لخوا د توانایي د استعمال طریقو کې مکمل بدلون راوستل وي. کاربن ډای اکسایډ ګیس اهم څه دی او د دې پیړۍ د نیمایي پورې به د دې اخراج صفر ته رسول وي. موږ ته دا هم معلومه شوې ده چې میتین ګیس به هم راکمول وي او موږ چې څه لیدلی دي دا هغې ترمنځ میتین ګیس د نیمې درجې پورې د تودوخې ذمه وار دی.
اوس چې د صدر جو بایډن د مشرۍ لاندې امریکا واپس د موسمي بدلون په اړه د پیرس لوزنامې غړې جوړ شوې، ساینس پوهان پر امید دي چې د نومبر په میاشت کې کله نړیوال مشران برتانیا کې د موسمي بدلون په اړه سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي د امریکا شرکت په د ګټې وړ وګرځي. د موسمي بدلون د چارو لپاره د بایډن استازي جان کیری د ګل پورز ویلي دي چې په دې هم پیړۍ کې د موسمي بدلون په حق لا د چټک ګامونو لپاره به غټو اقتصادي هوادونو ته رمخته کېدل وي.
نړیوالو حکومتونو د دې رپورټ تیارولو لپاره ویلي وو نو موږ دوی ته معلومات ورکړي دي او دوی ویلي دي چې دوی به سیاسي فیصله کوي.
د دوی پریکړه به دا ښایي چې انسانان د دې جوګه دي چې د موسمي بدلون تباهۍ نه ځان بچ وساتي. د دې اثرات د نړۍ په بیلابیلو علاقو کې رامخته کېدل شروع شوي دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټي په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سندرغاړو او پښتو موسیقۍ ته د وده ورکولو لپاره د ویډیا ریکارډینګ پروډکشن سټوډیو جوړه کړې ده. راځئ چې تفصیل یې وګورو د عثمان خان په داخلي رپورټ کې.
پیښور باچا خان مرکز کې د سندرغاړو هنرمندانو د پاره انګازی په نامه پروډکشن هاوس پرانیسته چې پکې به پښتنو هنرمندانو ته د ریکارډینګ ویډیا مرستي او ځوان کول ته پکې د موسیقۍ د فنز دکړي ورکول شي. یاله سندرغاړي گلزار علم چې د انګازی پروډکشن هاوس مشر دی وایي چې د دې ګام اخیستو هدف یې پښتنو ته د غوره معیار موسیقي وړاندې کول، خپل فولکلور ژوندې ساتل او خپلې پښتني نغمې
وندې ساتلې. سندرغاړي به چې کوم دی نو سمره سندرې ریکارډ کی، لکه په یو سندره مې نن سبا ورته ویډیو به هم جوړول غواړي کنه، دا ویډیو نه بغیر څوک سندره ګوري نه. نو هغه مې زما په خیال چې کم تر کم لکه سره سوچ کیو دا کینو پنځیش نه والی تر دیش زرو پورې خرچه راځي کنه. نو اخر هنرمندو چې ما دا هنر روز کړې سره پاره دی کنه، چې په خپل د ژوند په پیسې درکو. نو موږ دا سوچ لرو چې کوم خو نوی سندرغاړي چې کوم دی هغه توان نه لري دې خبرې، هغه دې دلته راځي او دلته دې ښه کلام سره دې راځي. موږ لایبرري هم دلته شته دی، هغې نه ورته هغوی سره نوي کلامونه نه موږ به ورته ورکوو.
د انګازی پروډکشن هاوس د پرانستې مراسمو پر مهال د موسیقۍ خوندور ماخامې هم را جوړ کړی شوی چې پکې د پښتونخوا د لری پرتو سیمو نه راغلو سندرغاړو خپل کلامونه وړاندې کړو. په دې مکا د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي مشر ایمل ولی خان ویل چې په سیمه کې تر هغهري په وخت د ټولو نسیوا زیان زموږ فن او فنکار ته رسیدلې. هغه ویل زموږ زیاتره هنرمندانو په خپل خاوره ژوند نشو تیرولې، بیکوره شوی او زورول شوی. ولی اوس با باچا خان ترز د غټول کمې پوره کوي او د پښتونخوا هرې وجري او سیمه ته به خپل کلتور رسوي.
چې انګازه پروډکشن موږ جوړ کړي بل خصوص د دې لپاره دی چې د پښتنو کلتور، د پښتنو ژبه، سندره، ټپا، غانا او د پښتنو تاریخ د دغه غانې په شکل کې او د ټپې په شکل کې موږ خپل قام ته برقرار وساتو او موږ خپل دغاره یو داسې کوشش وکړو چې د پښتنو ژبه چې څنګه تاسو ټول د پدره چې باچا خان د ټرست اعلان دی، موږ تعلیم کې لګیا یو، موږ صحت کې لګیا یو، موږ ریسرچ کو لګیا یو، موږ مختلف شعبې شروع کړې دي، هغه سره تړلې دا ما یو نوې شعبه جوړه کړه کم چې به د پښتون قوم د سندرغاړو د پروموشن او د زمنګ د تاریخ د واپس را ګرځېدو لپاره پوره پوره کردار ادا کوي.
د نوخار د سیمې نومیالی سندرغاړي بختیار خټک وایي د انګازی پروډکشن هاوس ټیم دلته یوی پیړۍ تاریخ راغون کړي چې پکې د اتلس کالونه تر اتیا کال پورې د پښتو موسیقۍ استادان ناستي. د ویل لدی حاصله برکت به پښتنو ته د اعلی معیار شاعري تر غوګو ورسي چې پکې به زمون ولسی رنگ هم ورګډ وي.
د نن تاسو په سټیج باندې سمره هنرمندان ویني مینوالو دادی یو سل کالو کې ستا سګوري دې کې احمد ګل کاکا غوندې هنرمند چې اتیا کلن دی او بیا په پسې د چاحت پپو پورې الګ چې هغه اتلس کلن دی، دا سل کال دی په یو سټیج باندې را غونډ کړي دي. دلته کې وړاندې کوي موږ ځکه دلته کې راغلي یو دی سره ډاډګیرن لپاره، ملاتړ لپاره او مننه لپاره.
استاد فضل وهاب درد ډیوت ویل انګازی د پښتو موسیقۍ خوندي ساتلو لپاره یو زړه پورې هڅه ده، باید چې هر فنکار په دې کې خپل برخه کردار ولوبوي.
چې زمنګ سمره ولسی زړې سندرې دي نو هغه با زمنګا دا انګازی سټوډیو ځان سره په یعنی ریکارډینګ کې بم خوندې کوي او په کتابي شکل کې به هغه زړې زمنګ ولسی سندرې او هغه موسیقي دا به په کتابي شکل کې هم خوندې کیږي. زاله خلدی په خپل ځای باندې او نوی ټیلنټ چې سمره دي زما په خیال دا غي د پرډیر انتهایی ښکلی او ښایسته مقاله پکار دي چې هغه د تراشي او د دې زنه فائدې حاصل کړي.
د انګازی پروډکشن هاوس په جوړولو د پښتونخوا هنرمندانو او د ژوند بیلابیلو سانګو سره تعلق لرونکي خلکو د باچا خان فاونډیشن لدی هڅه ستاینه کړي او ویلې دي چې دا کوشش به پښتو موسیقي مخ په وړاندې تک کې ډیر مهم کردار ولوبوي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د ملچا مننه کوو ستاسو قربان او مامنه زه شهید او د دې خبرونې پروډوسر عابد حسین. تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد وسئ.